پر از خبر اینجا در استدیوست.
سلام خوش آمده مصطفی صدیقی و علیکم السلام اوریدونکو ته از ما لخوا سلام د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه پیل سو. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې په هرات کې پر یو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړه اوښته ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. په کابل کې د عراق سفیر وی د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانستل سي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړی. جمهوری ریاست وی هیوادول او دینی عالمان دی د تروریستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ وچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغې اعلامیه کې سوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یوه جومات تر حملې وروسته خپره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وایي د بکر آباد سیمې پر جوادیه جومات دوو زن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 90 کسان وژل سوي او 48 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړه ویلي تروریستان پر ملکیانو، جماعتونو، تکیه خانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانستل سي او په عادي توګه به خپل کار پیل کړي. فرزدق ظهیر الغلای پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د هغه تروریستي برید په مهارولو کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت وسو د افغان پولیسو د خاصو ځواکونو وړتیا او زړورتیا وستایله. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د عراق سرپرست سفیر د غرض ولسمشر غنی ته د عراق د صدر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر پیغام ورساوه.
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دوی د ډیپلوماټانو ساتنه او پر وخت باندې د دغه برید مهارول له دې څخه یې مننه وکړله. ضمن د افغانستان ولسمشر وی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماټانو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو د ساتنې لپاره یو جامع پلان لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی په دې کتنه کې د عراق حکومت او خلکو ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د وروستیو بریاو مبارکي ورکړه او وی ویل چې افغانستان او عراق دواړه ګډ دشمن لري او له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د دې قول اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دولت آباد او شینتګاب ولسوالیو کې د عملیاتو او په غورماچ ولسوالۍ کې د نشوتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو چارواکي دغه زیاته وی چې د دوشي بغلان د لوی لارې د پرانیستلو لپاره په جګړه کې هم درې وسلول طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړي. دغه تور وروسته له هغې لګول کیږي چې د تهران د بالستیک میزایلو د ازموینې او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله پر ایران تازه بندیزونه ولګول سول. وروسته له هغې چې تهران یو راکټ چې په مدار کې د سټلایټ د ځای پر ځای کولو توان لري وتوغاوه، د امریکا د خزانې وزارت د بالستیک میزایلو په جوړونه کې د رول لرلو له کبله تیره میاشت پر شپږو ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. د امریکا کانګرس بیا تیره میاشت یو قانون تصویب کړ چې د میزایلو د پروګرام له بشري حقونو د سرغړونې او سپای پاسداران انقلاب ځواک له کبله پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سرغړونه ده او ایران په دې تړاو د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون ته خپل شکایت لیک وړاندې کړی چې د اټومي موافقې د عملي کېدو چارې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې د شنبې او یکشنبې په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره وګوري. ریکس ټیلرسن پرون وویل له روسیې سره په اړیکو کې لا هم د پام وړ ترینګلتیا سته، خو واشنگتن له مسکو او نورو ښکېلو لوریو سره کار کوي څو د سوریې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره لازم شرایط برابر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې واشنگتن په دې باور دی چې بشار الاسد د سوریې په راتلونکي واکمنۍ کې ځای نه لري، او هغه ایرانی جنگیالی چې په سوریه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ د یاغیانو پر ضد جنګیږي باید خپلو کورونو ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به د فلیپین په پایتخت مانیلا کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره تر کتنې وروسته تایلند او مالیزیا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سمندري امنیت او د ټوریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو خبرې او بحثونه وکړي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو غیر قانوني کار کړی. میخایل ساکاشویلی چې دا مهال په امریکا کې دی له اوکراینی چارواکو غوښتي چې اوکراین ته د ستنېدو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د پیترو پوروشینکو دا ګام په اوکراین کې دیموکراسي کمزوري کوي. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې دوه دورې د ګرجستان ولسمشر وو. نوموړی چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده د نوموړي لخوا د اوکراین تابعیت ورکول سو او د اودیسا د والي په توګه وټاکل سو، خو په دې وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له نوموړي څخه بیرته د اوکراین تابعیت واخیست. میخایل ساکاشویلی د پیترو پوروشینکو سخت منتقد ګڼل کیږي او په څرګند دی د اوکراین ولسمشر یو بیریدونکی کس بللی دی. دا ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې اوري چې په هرات کې په ریو جماعت په حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ شو بل اوښته
داس په تیراندازی میزنه او فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
جمهوری ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو پاکس عمل کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ائتلاف پرون پر حکومت انتقادونه وکړل. د بې سرحد ډاکټرانو سازمان په افغانستان کې خپل صحي خدمات پراخوي.
کوم ځکه چې ضرورت وي اړتیا وي د خلکو روغتیا خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي مونږ ته په کتو سره مونږ په خدمات نور هم غځو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر ختیځې اروپا ته د خپل سفر په لړ کې مونټینیګرو ته تللی او هلته یې ځینې څرګندونې کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اورېدای شي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. رازو د دې خبرونه اول راپور ته. تیر شپه د هرات ښار په بکر آباد سیمه کې بریدګرو پر یو جماعت په حمله کې تر 90 ډیر کسان وژلي او تر 80 زیات نور چپیان کړي دي. ځایي چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیه په نامه د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی یې پر خلکو ډزې وکړې، ورپسې یې چاودنې کړي دي. نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د هرات امنیه کمانډانی ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکر آباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمونځکوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمونځکوونکو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمونځکوونکو یې ډزې کړې او لمړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکي راټول شوي وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هیلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یو اعلامیه کې دا برید غندلې ویل دي ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیا او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په تر سره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوي چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولی د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
ومردل چې پرون په هرات کې پر یو جماعت په حمله کې 90 کسان وژل شوي او 4 شپته نور تنه نور ټپین سي بي دي. جمهوریت ریاست د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو پاک سلامل کوي چې د شغورنې د ائتلاف ډیری غشتنی شخصي دي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. حدیث پردیس له کابل.
د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست وی په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوی د سه شنبه د ورځې ناوخته له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد اعتراضي غونډې ډیری غوښتنی شخصي به
اپوزیشن های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی را منطق قانونی سیاسی و امور
وچه بین‌المللی دوی په حکومت کې دنن اپوزیشن او ائتلافونه سیاسی او قانونی منطق نه لري. او بل مسله دا چې که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراض وي د بدیل طرحه دی وړاندې کړي. له بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دا وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډیری غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخوالی عطا محمد نور د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملی ګوند یو شمیر غړو د سه شنبه پورس د وی غونډې پر مهال د حکومت پر زینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخوالی له قید او شرط پرته خپل دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه او همدارازي ویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې پلي کېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي عطا په خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پښې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایی ریاست دویم رسیال محمد محقق په دغه غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایی ریاست د دویم رسیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو له لورې رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولي. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مسبا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپلو غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره چې یک کس هم در
حکومت دی. وایي زما په نظر دا به ډېره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم وه چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف یې کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای. نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لورې د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپل دولتي څوکۍ پرېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسی جرګه کې د افغانستان د ختیځ وکیلان وایي چې د خپل ولسونو د حق غوښتنې په خاطر یې خپل منځي اتحاد تشکیل کړی دی. ځینې وکیلانو پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د ختیځ سیمې لپاره یې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاج ظاهر قدیر وایي ولسمشر د ختیځو ولسونو سره په کړو وادو کې پاتې راغلی. ظاهر قدیر دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي شورا د استازو لخوا د یووالي په موخه جوړه شوې وه او د ختیځې سیمې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل ولسمشر د ختیځو ولسونو سره ژمنه کړې وه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابروي، خو د حاجي ظاهر په خبره اوس هماغه ځوانان یا بهر ته د تګ پر مهال سمندر ډوب کړل او یا هم د دایش لخوا ځواني مرګ شول.
ځوانانو ته به کار پیدا کوم، هغه ځوانان کې یا د یونان په سمندرونو کې او یا د داعش په مرمیو دلته شهیدان کېږي او موږ ټول افغانان دي د غم په ټغر باندې کېنو.
لدی غونډي دوه ورځې وړاندې ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ختیځ سیمې وکیلانو په خپل منځ کې ائتلاف کړی، خو حاجي دایر قدیر بیا وایي دوی ائتلاف نه د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر اتحاد کړی. په دې غونډه کې به یو شمېر قومي مشرانو د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې په نامنه یو قانون ماتونه کې دوی ښکیل دي. دغو قومي مشرانو بیا د ولس پر استازو غږ وکړ چې خلکو سره دې کړې ژمنې عملي کړي. د ختیځ سیمې د وکیلانو ترمنځ دغه اتحاد چې د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې شامل دی وایي دوی به په ګډه د دې سیمې ستونزې حل کوي او له حکومت به خپل حق غواړي. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا څلور کاله وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و، خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا رسنیو سره شریکه نه شوه.
اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پینتاګون د نیم میلیارد ډالرو له لګښت وروسته هم په دې نه پوهیږي چې د افغانستان د استخباراتو پروګرام ګټور و یا نه. واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش سیګار رپورټ ته په اشاره لیکلي له 2010 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د افغان استخباراتي افسرانو پر روزنه 480 میلیونه ډالر لګولي، خو د دې پروسې په څارنه کې د نیمګړتیاو له امله دا معلومول ستونزمن دي چې آیا دې هڅو په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو په برخه کې کوم پرمختګ راوسته او که نه. سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي زیات شمېر افغانانو چې په وزارتونو کې د لارښوونو په هدف روزنه ترلاسه کړې د روزنې پروسه نیمګړې پرېښې ده او نیم هغه تاسیسات او سیمې چې د استخباراتي روزنې لپاره جوړې شوې وې له پلان سره سم افغان حکومت ته نه دي سپارل شوي. واشنگتن اگزامینر د سیګار په حواله وایي سره له دې چې دې پروګرام له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده، خو دا تقریبا ناممکنه ده چې وویل شي چې دې پروګرام د 480 میلیونه ډالرو د لګښت ارزښت درلود او که څنګه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې ښایي اجیر سرتیری په افغانستان کې د امریکا جګړه پر مخ یوسي یو مقاله خبره کړې ده. ټایمز لیکي په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان پر ستراتیژۍ غور کوي، ښاغلی ټرمپ پر دې هم فکر کوي چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي او د جګړې چارې امنیتي قراردادیانو ته وسپاري. دا مقاله لیکوال وایي دا پیشنهاد د بلیک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس لخوا شوی دی او په داسې حال کې د امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولی چې سپینه ماڼۍ، پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پر دې اختلاف لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي او که کم. د بلیک واټر امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکي اریک پرنس چې خورې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د پوهنې وزیره ده، وال سټریټ ژورنال وسپڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وایسرای د ټاکلو پلان طرحه کړی دی. دا پلان یو چوکاټ مطرح کوي چې په څه ډول قراردادیان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي او په څه ډول له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د بلیک واټر بنسټ ایښودونکي فاکس نیوز ته ویلي ښاغلي ولسمشر ته یو داسې ناورین په میراث کې پاتې دی چې په لویه بیه تمام شوی دی. اریک پرنس ویلي موږ د یوې جګړې لپاره دومره لګښت ورکوو چې د برطانیې له ټولې دفاعي بودیجې سره برابر دی. د هغه په خبره دا لویه بیه ده او دا پالیسی کار نه ورکوي. اریک پرنس ویلي پینتاګون د د پلان په عملی کولو سره کولای شي چې 40 میلیارډ ډالر وسپموي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال ختیځ اروپا ته د خپل سفر په ورستی پړاو کې مونچینګرو ته ولاړ. مایک پینس د همدې سفر په لړ کې استونیا او ګرجستان ته هم تللی او هلته یې د دوغو دوو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي دي. تفصیل له اجمل اند څخه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په ورستی پړاو کې مونټینګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی، د امریکا د دې لوړ پوړي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینګرو صدر اعظم دوشکو مارکویچ هرکلی ووایه. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینګرو د ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس دغه تا د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس تر دې مخکې په کورجستان کې ونوموړي دغه تا پرون له تبلیسی بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیورګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل خغلی پینس وایي ډیر وخت وشو چې ګرجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډیر پورته تللی شي. د خپل کورنۍ نه خالص عاید په سلو کې دوه برخه دی په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بیلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افغازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. خغلی پینس ته همدې سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپل واکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاڅوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو کرنټ ټایم هم ټلویزیونی خبرونې ته وویل بالتیک سیمه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یو مهمه پیښه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دروختیا وزارت د درملو د واردونکو د یو شمیر شرکتونو د تړلو خبرداري ورکوي. دروختیا وزیر پرون د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنۍ فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان کې درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې ویل کچره یادې کمپنۍ په لس ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر شوی 250 د درملو واردونکو کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي، خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې افغانستان ته درمل راوړي.
نوموړي همدارنګه د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانیدل چې مهمه لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو، د سړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بی کیفیت او د ګران بیو د واګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي دوی په تیرې وکال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه یې نه درلودل. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 پرته له فارماسیانو کار کوي او جدي به وسرل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز ضیاءالدین معیار وردک کده 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي. څو چې موږ خپل صنعت په پښو نه درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شی نه راوړي. موږ باید هر څه عاجل خپل صنعت او خپل تولید په پښو ودرو. غوښتنه دا ده چې صرف او صرف تولید تشویق شي.
زما نوم محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وشي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان ته راشي. دا ضرور نه ده چې د سل کمپنۍ اجازه ورکړي، 50 کمپنۍ، 40 کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا باید راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلکو ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوي چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د امیر روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره دا مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
د روغتیا وزارت د افغانستان په 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار د روغتیا له رئیس محمد عظیم زمریال سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د 200 روغتیایي مرکزونو له جملې څو روغتیایي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي.
دوی دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه 13 ولایتونو کې، په دې کندهار هم سهم دی. تقریبا 8 سب سنټر د کندهار لپاره منظور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص شروع شوی وای، لا تر اوسه نه دی شروع شوی، او ان شاء الله په ډیرو نږدې وختو کې به دا کارونه شروع شي.
دقیقاً په کوم سیمو کې به دا روغتیایي مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډېر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د 40 په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي، په نشه کړي دي، په کومو سیمو کې چې سپین ساحه دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي.
تقریبا
4 نوي سپین ساحه دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحه موجودیت لري، چې خوشبختانه ځینې سپین ساحه مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالي په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالي نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي، او که نور خلک دي، په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې وو چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، وو ځینې نیمګړتیاوي شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو. دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په یو ځای کې فعالیت کوي، د فعالیت باید نظر و دولتی کلینیکون په شتو اکثر دی باید اختصاصي وسایل ولري دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نسی آماده کول ځکه دا یو شخصي سرمایه ګذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کیږي زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغس خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د روغتیا رئیس محمد عظیم زمریال و چې په دغه ولایت کې د جوړیدونکو روغتیایي مرکزونو د شمیر او څرنګوالي په اړه معلومات ورکول. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ټرورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغه اعلامیه کې سوي چې تیره شپه یې په هرات کې پر یوه جماعت تر حملې وروسته خپره کړې. په دې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 12 وسله ول وجل سیوی او 11 نور ټپیان سیوی دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټمي موافقې په سرغړونه تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په پام کې لري چې د شنبه او یکشنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابته کړي چې ولسمشر پیترو پروشینکو غیر قانوني کار کړی. د روزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې روغتیایي ستونزې تر حد زیاتې دي او په دغه ولایت کې موجوده فعال روغتیایي مرکزونه د دوی ستونزې نسي حلولی. تفصیل له شریف الله شرافت څخه.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوی خو جګړې د شار ټولې دروازې وربندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې لکه څنګه چې لازمې دي. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه د مریض می راوستلی دی سوی دی په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نه میاتمه ده ما شه اوس خبرې شروع کړې دي بالا پر بازار باندې یو نقصګی راکې یو شیرون دوا ولر راو نور هیڅ پته مسته ولا کلګیږي چې ته اوس الت شوازه سره کوي کبه چې زه راغله مزیه د بازار راوړم ما ته پر بازار باندې دغه نقصه راکې هغه ولو زه پر بازار باندې دغه نقصه در کوم مال ورورم هغه د بازار د چې زه کور ته ولاړ سم بارا بنو راسم پیسې بارا واخم اوس خو دې را باندې خلاص
بلې و ډاکټران د خوشام د غوړو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینا دی اوریدلې دا صاحب دی ډاکټر نسته دی پال ډاکټر نسته د دستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکټر موږ ته لرونه ابل ورځ دلته یو عسكر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمی شو په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې هغه را لیدته د سړي جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیا کېل زموږ په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض یو ورسه
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خوای چې د غستون زی په څو څو ځلې مرکزی اداری پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې ویل
د باز برخ ډاکټران موږ نه لرسنه د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلدی نه لرو ګوشګل نه لرو دغه دستورګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرسنه دا موږ څو ځلې د دغه مرکز پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولې دي او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیدي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو له دې ټولو سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم په دغه ولایت کې دغه ستونزې مني. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسؤول ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي، نه دویم او درېیمې درجه ولایتونو ته. ښاغلي عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل:
روره د وزارت صحتامې د تشریح مطابق موږ په دوام او درېیمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپله او درې ولایتو ما سوا په دوامه درجه ولایتو او درېیمه درجه ولایتو کې چې هغه کې اروزګان شامل دی، د سترګې ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د چلدي ډاکټر، اټلي واسطي او اورتوپیدي پنځه ډاکټران موږ د وزارت صحتامې په عمومي تشکیل کې نه لرو. نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونی ورده چې د اورزګان خلک خپل عجل ناروغان په داسې حال کې گاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک یې بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي سازمان وی په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات نور هم پراخوي. دغه سازمان د روغتیایي چارو د همغږی مرستیال ازادي راډیو ته ویل دا چې په افغانستان کې بشري او طبي اړتیاوې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دې اړتیاو ته په پام سره دغه سازمان غواړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمات پراخ کړي. واصل وصال او نور تفصیل.
ام اس اف یا د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په افغانستان کې روغتیایي اړتیاو ته په کتو غواړي په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې سازمان د روغتیایي چارو د همغږۍ د برخې مرستیال ډاکټر ولی الله د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان څه باندې یو اونۍ وړاندې په کندوز کې د ټپیانو د درملنې لپاره یو بې بستره روغتون جوړ کړی، او دغه شان غواړي چې په نورو ولایتونو کې هم خپل فعالیتونه وغځوي.
کوم ځکه چې ضرورت وي، اړتیا وي، د خلکو روغتیایي خدمات د لاسرسي ستونزې وي یا نور خدمات اړتیا وي، مونږ ته په کتو سره مونږ خپل خدمات نور هم غځو. چې یو بیلګۍ لکه اوس دمګړۍ په جولای میاشت کې، د جولای په 22مه مونږ په کندوز کې د ټپیانو درملنې لپاره یا هغه ناروغان چې هغوی د مختلف عمل له وجې هغوی سربیرن ټپیان شوي وي، د هغو خدمات لپاره مونږ غیر بستري یو کلینیک جوړ کړي، صرف او پی ډي خدمات مونږ ترسره کوو.
د نوموړي په خبره ناامني د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ دی. د بی پولي ډاکټرانو خپلواک روغتیایي سازمان یا ام اس اف په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل، خو په 2004 کال کې کله چې د دوی 15 کارکونکي په بادغیس ولایت کې وژل شول، دوی له افغانستانه ووتل. دغه روغتیایي سازمان په 2009 میلادي کال کې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل روغتیایي خدمتونه پیل کړل چې اوس مهال د افغانستان په 15 ولایتونو، کابل، کندوز، کندهار، هلمند او خوست کې شپږ بیلابیل روغتیایي مرکزونه لري. د دغه روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه تر ډیره په نامنو او هغو سیمو کې دي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې ام اس اف فعالیتونه د 2300 تنو افغان او 100 تنو بهرنیو کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. د بی پولی ډاکټرانو خپلواک سازمان یوازې په 2018 میلادي کال کې له شپږو لکو څخه زیاتو کسانو ته په افغانستان کې بیلابیل روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول، چې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د حمله یو جنګي جنایت وباله او په دې اړه یې د پلټنو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغې ژمنې له مخې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د بی پولی ډاکټرانو د سازمان ترمنځ شوی، دغه سازمان به په کندوز ولایت کې یو مجهز روغتون جوړوي او په نورو ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه پراخوي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل:
مسف زموږ د یو ټول یو مهم همکار دی د روغتیا وزارت سره، چې د ټولو د دلس کلو کې تر هغه نه مخکې هم مشتری ډیر همکاري درلود. نوې تفاهم نامې چې د افغان دولت سره او د روغتیا وزارت سره انځا کړې ده، هغې پر اساس وزارت سره دوی ته دې توافق رسېدلی چې د دې واړښته چې د خپل اوسني فعالیت دوی دوامدار ساتي
یو ډیر مجهز او مدرن د تراوما روغتون هم به کندز کې شروع کړي.
ښاغلی مجرووی د عامې روغتیا وزارت د یاد سازمان فعالیتونو ته د قدر په سترګه ګوري او هرکلی یې کوي. دا د په خبره د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د ایم ایس ایف سازمان د فعالیتونو لپاره ښې اسانتیاوې برابرې کړي سو د دغه سازمان فعالیتونه نورو سیمو ته هم پراخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبری کوم لما پیغام دا شاید دا چې ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د شمسی نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دی ګاز قیامت ده برخستان دغه دپاره دی د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي دسې شاید پی جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پیو چې دغه به هم غټ کومک کړي.
هدایت الله د میدان د ولایت نرخ دی ولسوالۍ د مایوګین او سنګایندګۍ کتنګاس کې زما سیان اشرف غنی صاحب ته ده. میران اشرف غنی صاحب په ټولو ولایتو کې د مایوګینو ماشونه ورکړي دي او د موږ ولایت کې دغه لنډې دنګه څنګه شو شروع دي. کله وایي پیسې بانک نشته، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله مو دفتر یو جای، کله بل جای. فلیاز د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایه. کوم حق می درباندې وایي، کوم حق درباندې نو ولې دا دنګ ماشونه تر اوسه پورې ځنډې لري؟ دا څه برنګ میاځي ته خلاصې درو ده. نور دنګ ماشونه راکې نو نور ته خو خدای ښکارم هله کوم دغه لږه سیان نشر کې مخه تکه.
سلام الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ ته افغانستان کې 16 ها وخت راځي کله چې د پسات په بشپړ توګه له منځه لاړ شي تر څو پر چې پسات وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې 16 راشي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا اونې مهم پیغامونه راغلي دي، البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې د دغه ولایت عام روغتي مسولینو هم خبري ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
ازادي رادیو کارفون ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ده امي وې وختونه کم ډاکټران چې هیڅ مریض صفاله نه کوي، دغه شخصي احتياج هیڅ دوا نه کوي، کوم علاج چې دی علاج نه کوي دغه رخصت یې نو زما هله ده دغه کندهار د رئیس دغه څه چې دا ډاکټران یا بدل کیږي دغه کې رخصت فرما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسم تاسو ته معرفت ولسوالی وسیدون کړي باید کړي د بهر د کلي 200 مشمان د واکسین سپاته سوي دي نو دغه زما پیغام تر لوړ مقام سره ورسوي ډیر بشیلی.
سلام علیکم. کلینیک نسته، کلینیک شته خو د وای راځي هغه نور ډاکټران یې اخی په شخصي دواخانو کې استعماله فرول پر د امکانو پر د ولس باندې خرڅي پر د خوارو غریب باندې دغه نشه په کلینیک ولاکي چې سیسته چې د ونی معاینات وکړي. ما ورور دا غوښتنه ده چې موږ تر شخص د بلپور چارواکو پورې ورسیږي.
دوستانو، ستاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نورو شکایتونو ته وخت ورورسیږي همدا مې د بیلګې په ډول راواخیستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 13 ولایتونو کې 200 روغتیا مرکزونه جوړوي. په دغو 13 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د عامې روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت په روغتیا ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې د پښتنه کړې چې له دغو 200 روغتي مرکزونو څخه و څومره شمیر روغتي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي؟ شغلې زمریال وای
دوی دغه 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه ډول سہولتونو کې په دې کندهار هم سهم دي. تقریبا 100 سب سنټر د کندهار د لپاره منزور شوی دي چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دي، په دې اړه زموږ سره معلومات شریک کړي دي. خو کار یو څه چې باید په خاص روسه وویل تر اوسه نه دی شروع شوی او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیرو نږدې وختو کې به دا کارونه شروع شي.
دقیقا په کوم سیمو کې به دا روغتیا مرکز؟
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي. په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د څلور اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي. او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي په نښه کړي دي په کومو سیمو کې چې سپین ساحې دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي. تقریبا څلور نوي سپین ساحې دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې یې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالي په کندهار کې لرو چې هلته هیڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالي نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا د روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، د هغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال که چیرې یو روغتیایي مرکز یا شخصي روغتیایي کلینیک په یو ځای کې فعالیت کوي، د فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په ښه توګه سره دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي آماده کولی، ځکه دا یو شخصي سرمایه ګذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس موږ زو ستاسو راغلو پیغامونو ته له کندوز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیره ته پریښی.
سلام علیکم، کندوز د ولایت د کلایزال له ولسوالۍ کایرال تکول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، د معلم صاحب مو هیڅ ترګۍ تحملین نه لري، بالکل چاته درس نه وایي، وړکې راځي دغه سې خالي ځي. معلمین ټوله ورځ څه کړي، څه ډېرې وي، چا دوکانونه خلاص کړي، څه موټر سایکل وګرځي، داسې معلمین صاحب چې پالبو بیا هم نه دي خبر. او سلام و احترام.
السلام علیکم، د بادغس نظام والی دی. موږ دا غوښتنه ده چې دغه زموږ سړک کې د حیراته ورسي، دغه سې خراب دی صاحب چې مې غوې هم نه شي ور باندې سلای. په ټول افغانستان کې سړکان ودرسي، دغه زموږ سړک دغه شپه پاتې څوک توجه نه وستکړي. نو دغه مو غوښتنه ده د زموږ شکایت د چارواکو له غوږه ورسي. بس یو جهان مننه.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پیږدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کې مې پښې پرې سوي دي. والي ته ورغلی یم، قومندان د امنیت ته ورغلی یم چې زما سره کومک وسي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغې پیغام دی، د خدای په امان.
السلام علیکم، طارق یم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملی نه. محترمه، د موږ دغه سړک باندې تقریبا 15 کال کېږي چې کار شروع دی. نه کوم پیل معلومیږي او نه کوم هغه معلومیږي. ټول ولس
او مشکل ورسره ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوم دی، خو بیا مو مشکل دی نو هیڅ معلومات نه کیږي چې دا غولې دې پیسې کوم خواته لاړې، دې هغه پروژه کوم خواته لاړه، لا بس ټول سره هغه جمع شوی دی او د سره هیڅ معلومات نه کیږي په مخه دی.
السلام علیکم، خبر یې چین له ورسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغله دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندراف کې څلور ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان پکې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته ګرځېدلی چې د ولسوالۍ په ور کې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخولې نه نیول کېږي، هغې خو نه طالب شه نه شي، برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندراف څلور ولسوالۍ مکمل ټول کاچار دي، دې مخولې نه نیسي چې کوم ځای. السلام
زاج محمد نبی د زابل ولایت تمیزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په وطن کې ډېره وچکلي راغلې ده، نو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټوله خلک د وچکلي څخه ډېر په عذاب دي، اوبه وچ شوي دي. پخوا به پر تنظیم پر لس متره اوبه وې، اوس هغه اوبه شلو پنځه ویشت متره ته رسېدلي دي. ستاسو یو جان منه
نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلاشه چې راووځي د دولت خوا هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څخه اخیستل کېږي او د نورو ژبې بوتل لېږي.
السلام علیکم، محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت تاسو ته پیغام کوم. په هلمند کې پارکونه په ډېر بد حالت کې دي. پیرمن کې څلور پارکونه دي چې څلور سره هیڅ وبخ دی ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرهنې راست دغه پارکونه چې ککړې دي او شخصي خلکو ته ورکول کېږي چې هغه خپل شخصي ګټه پاره استعمالوي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هیڅ توجه نه کوي چې مانا ته اوبه نه رسوي. نرګي په وجودو دي چې مانا خوښته وسیو دي کچېرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کټینې سرجر ته ځر دا سیمه ته اوبو ونه رسوي. دا سیمه ټوله به وچي او نرګي به وچي. د لیپو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې دا سیمه ته ژر تر ژره اوبه ورسي. وسلام.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوګیاڼی یم، د ننګرهار ولایت د ګملې نه. وروره دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي دوه لکه روپۍ مخ ته ورته وسي، هغې باندې هم دا کله ته چولې دا وسه. او دغه نمرې چې کومې ورکی هغه کسانو ته نمرې ورکی چې څوک شل زر روپۍ تاویلې، او که څوک شل زر روپۍ نه تاویلې او غانې دغه نمره نشته. دا هغه شیطان چې په ملي اردو باندې ځانو مې په وطن قربان کړي او شیطان کړي دي. هغه پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به وباسي، او که دا دوه لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به ډېر زره شل زره رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. خپل ماشوم یم چې دي هغې کې انځن راوسته پنځه میاشتې بعد څلور میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو، السلام علیکم، زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دې پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګون افغانان یې یادم کړي هم دي.
پیغام ور د دغه اوبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي چې د ده لرې د خیر سره سر خلاص شي. زموږ د هغه دغه مطالعه کړې ول خولي مو خپله ده چې پر سر یې دوکه پر پښو باندې د ده لرې د خیر ما اوبه دي ده ته ور روانې دي د زغم وخت ساتی نه دي چې دا شلو خولې را خلاصې دي چې په جنګ و په جدل سره اخته دي یویشتمې دی بس حرکت ورته را وکړه. ستا د کورانو که به د تیاري د خواته غره باندې کې افغانستان هغه چې په غم لړلی دي ستاسو خاصو یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد ولسوالۍ یم، د هلمند ولایت. تقریبا زیات و کم یو لک و اویس سره کوره د دغه نوزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي. د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي، هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل د خپل میماته سه نه د اشرف غني څه غواړو، نه د طالب سه، نه د طالب په جنګ کار لرو او نه د اشرف غني په جنګ کار لرو. چې هر وخت دی وغواړي چې جنګ کې جدل کړي موږ کورو سړی ورته ولاړ یو. وسلام.
السلام علیکم د هغره د شو خبره کوي چې مننه نه افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلط خبرې کړي د دې بوله بندونه اساس باید په ټینګ د افغان ملت پاو کې د خپل بندونه وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد کوي طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه مونږ کوي نو واسه کې دغه غږه خیر یې مننه
السلام علیکم از لال محمد د هلمند له شغات تاسو په تماس کې ما او ما سلامونه د ازادي کارکون ته ټول سلامونه وایو بعد سلام دا نشي چې د خلک په نشيخ ته په افغانستان کې نن ورځ ته ځینې چې من مو په کندهار او کابل کې او په ټول افغانستان فار دي چې دغه په نشيخ ته دي دا څو پخ تکي ته ټول دغه فلمي دي دا کوي او چې څو سال کوي باسه واس ودا دایره کړي چې په څمار کې کړي چې په داس او څه چې نور واخې دغه چیرې خستي دي دغه رین چیرې خستي دي د متدان چیر نشي او په کابل په خستي کې عام خاص شې زونه سره نه سره رین کې یم دا حکومت موږ نه داخله کې نه دي چې ارشي رین څه دغه رامي ته باسه دغه سره خېل چې دغه سره جرمانه ست دغه سره وول شي او دا په دې خو نو څه پوښتنه ده کوم اړه خفتي ده په شی دی او کوم سره نه دی ورور دغه دغه شرابوم خفتي ده دغه دی روینم خفتي او دغه د پخ پکې دي او سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زام الرحمن ته تیرا د کندهار ولایت ته تاسو څنګه ما هله دا ولا اسما سره صرفنیا د نڅا او د لاته خدا دا او په چیر د کندهار چارواکو څخه چې زکه دین ایدی وي چې مل اداري فساد مين زوړې دي اداري فساد په کندهار ښار کې دم رډي دي چې هر عسكر راو ګرځي یو څوک چې کرسي ګرځي د سپیرانو لري سي معنا څه هي چار سي ضروري یعنی سلاوانی سلاوانی ورکه برته دی لکه په دار کم غټي غټ پیر سیم په جره فامیل کېږي ما هله دا غوته دا مخه فکلکه ونی مرسي د جسر مشران لا سي مشران د عسكر خبر نه پر ښکارا یا چې د سینې څخه پټه ما دا تجربه شل و راغلی دي او ما تاخذ زکه زه جره ستر کوم نو سبا کوم بل نار بل را م سبا کوم ما ملګری ما مټر کی ما سره سره شل و راځي نه د سبا کوم کوم لار نه سم سبا می جن اخ نو از ما دا هله دا چې دغه کی په بل کوم نه کیږي چې دای سیم ما بس به جوړ پر وینو ته سره کوي یو سل و ما بس کاټه پس نو دی خداس په مات کې دغه افسر دی ویته دغه رشوت افسنه نو ځکه دا اداري په څیر په سره روان دي د وکیلانو سره روان دي ډیرو غټ مشرانو سره روان دي ما دا هیله ده چې دا غبن کې یا جناري نه وي چې موږ بندو وو دا څنګه نه پیغام ده دا چې ما دا هیله ده چې ما پیغام نشي سلام علیکم
سلام علیکم زه لپاره یم د ولایت د تابا ته ورسولې سره علي فاطمه چې سره ورونه ځان کومان نو دا یو د ګردنې د کوټن سټارټ د یو یادي موږ تاسو سره وخت د دوه خو سره دی بو شی او بابا کړی دا یو د رځ پاسا څخه مستقل کې یو پښتنه او په پلیه از خدای په پلیه از قران او څنګه د په دغه تاباتو رسالې څنګه ونار دي کورونه په اوان وو دي موږ پښتانه یا وزبات یا تاجیک یا هزار چې د ژوند کې کوو په دې مسته کې هزار خلانه دا خلک مول دی چا ولی او شلاخ ته د چنای په توګه پر کوچنی یو مشن داخله موږ ولی ور مسکونه تاوانونه راغورځي د سره څخه څلور کې دمه څه ګوښه شلاخ په اوان وږي د دې پرواله دی نو د کوچنی پرواله دی په لاس د خپل په لاس د قران نو کوچنی هغه وخت چې وڅې کوي نو ولې مې مرزان څه ګرمې د لاس په اړه هیڅ مو ځل ځکه یو ځای وران شو ورسره د چیرو اوانونه د تیاری چې د چې تیاری دی دا یو څه د سینې چې اوانونه ورته د شکانې ورته نو کوم څه پکې ورته په لاس د خپل فلیا د قران مستخاره په سر کول دا چې دا خپل پر خوم باندې بمونه ما وروي خپل پر خوم باندې بمونه تر چا ما نو وروي دا څه مشکل نه بمونه سونه وروي مو پر کوم ولاس دا دی وسته څه مو پر کوم ولاس فلیا د خدای ما کو یا ځان ما ځخ د ولر مقامات پر ورسې د دا وزیر دفاع څه غواړي چې دا قانونونه دا کل ته مره ورځوي موږ نه د مرګ بیرو نه د درګ بیرو دا کوچنیان دام د دوغ پر سر بیرو یو موږ خپل پر اولاد پر ناموس بیرو دا خلک د غرب کې هم به تربیه دا هغه ورځ په دا کومان کې ستوي د تی پر هغه درو ورسې د سوجو د وزیر دفاع څه به خبري و نه پرې نه کو فکر کې نه دا چې راځي دا کتلونو بیا ځای کارونه کوي نو څه خبره په تاسو باندې نو څه و باسي ودی قوم ودی زولیدل خو ته فلیا ځخ خدای فلیا ځخ قران او نار مو باسي دا دونه چې واه چې واه څه خبره پر هغه باندې وایو چې هم بیا هم مسلمان
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.